دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوساته خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. پاکستان یو نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، هغه به هم واوري. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې فرخند اسد وړاندې کوي.
افغان چارواکي وای د کندهار هرات په لوی لار په یو بس تماین په چاودنه کې سلور دش کسان وژل شوی او لس ژوبل. په کوټه کې تیر ماخام په یو بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او سلور دش نور ژوبل دي. شمالي کوریا نن د جولای په یو دیرشمه د کم واټن دوه بالستیک میزایلو آزموینه کړې ده. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړونکو بس ته ماین چاودنې نن سهار سلور دش کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د ولس مشر ویان صدیق صدیقی په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر لیکلی. صدیقی زیاته کړي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. ته دغه ولایت امنیه کمانډانې ویان محب مشال رادیو ته وویل چې دغه مسافر وړونکو بس له هرات روان وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې وشوه. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. تیر ماښام د کوټې ښار باچا خان چوک ته څیرمه د سټي تاڼې مخې ته په یوه بمي چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او سلور دش نور ژوبل دي. د بلوچستان پولیسو مشر محسن حسن بټ په وینا چې د چاودنې نښه د پولیسو یو ګاډی و. چاودنه هله وشوه کله چې د سټي تاڼې مخې ته ولاړ د پولیسو د موټر څنګ ته په باروتو بار موټر سایکل وچاودید. د کوټې د سیول اسپیټال مشر ډاکټر سلیم ابرو تیر شپه مشال رادیو ته ویل په وژل شوو کې دوه پولیسان هم دي او زیاتوي په ژوبلو کې د سلورو حالت ښه نه دی. چارواکي وایي د کوټې ښار په ټولو اسپیټالونو کې بیړنۍ حالت لګول شوی دی. په یو خپور شوي بیان کې تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي په هیواد کې په وروستیو بارانونو کې 3 کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه مر ژوبله د کورونو د چتونو د راپرېوتو، د پلونو ماتېدو او کمرو ښویدو په پیښو کې مخته راغلې ده. د دې ادارې د ریسپانس څانګې مشر علاءالدین تیر ماښام د سیلابي بارانونو له وجې د رسېدلو تاوانونو په اړه مشال رادیو ته وویل:
په مکمله توګه د ړنګ شو کورونو شمېر 138 دی. د پاکستان تر نظام لاندې د کشمیر په لسوا دره کې د جولای په 23 کسان توپانی باران ووجل. په چترال کې چې ډېر کورونه ړنګولي، سړکونه او پلونه یې مات کړي او لږ تر لږه د 3 کسانو د مړ کېدو راپورونه دي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې تیر ورځ په خپل یو راپور کې ویلي چې په دغه صوبه کې په تیرو شپږ ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې په مختلفو پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. په روانه اونۍ کې په کراچۍ او د سین صوبې په ځینو نورو برخو کې د بارانونو له وجې 18 کسان مړه شوي دي. د پاکستان په سینټ کې سبا د زیارت په ورځ د چیرمن صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډیواله خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي. دا خبره د سینټ د سبانۍ غونډې لپاره نومول شوی پریزایډینګ افسر محمد علی سیف تیر ماښام مشال ریډیو ته کړي. سینیټر سیف وایي که سبا د سینټ د موجوده چیرمن او د مرستیال خلاف د عدم اعتماد تحریکونه منظور شي نو هم سبا به پرې رائے اچول کیږي.
بالکل، د سینیټ د روز مطابق قرارداد روان دي کول او پاغه باندې داغه ایڈمټ کېدل نه فورن پس چې دینو بغیر سې ډیلی ووټینګ قانون دی چې فورن بیا ووټینګ کیږي.
بلخوا حکومت وایي چې دوی به لومړی د ګرانۍ پر موضوع خبرې کوي او زیات امکان دی چې په دغو تحریکونو بعد رای ورکولو عمل سبا ونشي. تیر ورځ د شخصي سکولونو د اتحادي مشرانو او استادانو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته یو احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دي، د پرایویټ سکولونو لپاره مسلې نه جوړوي. د اتحادي مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته ویل: حکومت یوازې په هغو وړو سکولونو چاپی وهي چې د چوټیانو یا رخصتیو فیسونه اخلي او لویو شخصي سکولونو ته هیڅ نه وایي.
زما وړو کې اسکول کم دی بندېږي، وړو سکولونو موږ هغه ته وایي چې د هغې فیس د 3 روپو نه کم دی. که دا فیس دنه والم زه تنخواه ورکولی شم. زه تاسو ته داسې دغه وکړم چې د هغې اختر ته باشو، وړوکي اختر ته باشو، د غټ اختر د استادانو ته باشو. غټو باندې تر اوسه پورې پېښور ماډل بند نه شو، بیگن هاوس بند نه شو، تر اوسه پورې چې کم دی سیټي بند نه شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت چارواکي وایي چې د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د ولس د ګټې په خاطر جوړه کړې ده چې د دغو سکولونو مالکان د ولس نه زیات فیسونه وانخلي او د پرایویټ سکولونو انتظام او معیار نور هم ښه کړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي، تیر ورځ د لائن آف کنټرول سره په نږدو سیمو د هندي عسکرو په ډزو کې یو ولسی تن وژل شوی او نهه نور ژوبل دي. پوز وایي لومړی هندي عسکرو د ولسی خلکو په کورونو ډزې پیل کړې، چې وروسته د دوی په ځوابي ډزو کې د هندري عسکر وژل شول. د پاکستان مطبوعات وژل شوو او ژوبلو ولسی خلکو شمیره زیاته ښایي، بلخو اهل لا په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په کندهار کې یو افغان سرتیری دوه امریکایي عسکر په ډزو وژلي دي. د افغانستان د پوز یو بیان تیره ورځ ویلي، دغه پیښه د تیر ګل پورس هغه وخت شوي چې کله یو افغان پوځي د شاولیکوټ ولسوالۍ په پوځي اډه کې پر دغو امریکایي عسکرو ډزې وکړې. د پوز بیان احمد صادق وایي، دغه افغان عسکر په ځوابي ډزو کې ژوبل شوی او دا وخت دوی په ولکه کې دي. په روان کال کې تر اوسه په افغانستان کې یولس امریکایي عسکر وژل شوي دي. شمالی کوریا نن د جولای په یو دیرشمه د کم واټن ویشتونکو دوه بیلستیک میزایلو آزموینه کړې ده. د جنوبي کوریا پوځ وایي دغه دواړه دیرش کیلومتره بره تر 250 کیلومتره پورې لاړل. د جولای پر 15مه نیټه شمالی کوریا له هغې وروسته لومړنۍ میزایلي آزموینه وکړه، چې د تیر جون میاشت کې د دغه هیواد مشر کیم جون اون او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې صلاح شول چې د اټومي وسلو د پاکولو په اړه ودرول شوو خبرو ته بیا کتنه وکړي. جنوبی کوریا د پوز مشر په یو بیان کې ویلي، د شمالی کوریا په بیا بیا د میزایلو آزموینې په کوریایي ټاپو وزمې کې د تناو د کمولو د هڅو لپاره ښې نه دي او دوی یې د ودربلو غوښتنه کوي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیې له احمد الله څخه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1550 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 1950 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1290 روپۍ 10 پیسې او 1390 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 1620 روپۍ او 1620 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 10 پیسې او 340 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 290 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 260 شپته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوریشت ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه فرخنده اسد او احمد الله وړاندې کول. په کوټه کې 14 لړتلره 15 تنه وژلي او تر ډیر شو زیاتې ټپې کړې دي. په پاکستان کې د بارانون له کبله هم پراخه مرګ ژوبلا وشته ده. چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا او نور سیمو کې د نور باران امکان هم شته.
ہزارہ ڈویژن میں ملکن ڈویژن کی سزین کی تیز باران ہم کی دیشی کمپوزر چی اور نرات لیشی.
د کور می خلق وای ہلتا لا ہم داسی پ لسگون کلی دی چی لسر بجلی نہ لری.
زنگای تقریبا سادی نه یو 10-15 کیلومتر باندې دی. زه بدا وایم ته دا تقریبا 300 نه زیات کلی دی. یو کیا بجلی نشته دی.
د افغانستان په جلال آباد کې ډاکټرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې له تښتونکو څخه وساتي.
من خپل کاربندیس په مشروط تور باندې پای ترسو شرط دا دی هغه وادي چې کړی هغه عملی کیږي.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو می چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر ډیر زیات ټپي شوي دي. په مړو کې دوه د پولیس کسان هم شامل دي. د پولیس چارواکي وایي چې د چاودنې هدف د شکارې چې د پولیسو موټر وو. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
تر ماښام د کوټې و بچا خان چوک ته چیرمه د سیټي تانه و مخ ته هغه محل و زورور چاودنه وسوه. کله چې په بازار کې د خلکو غاڼه غاڼه زیاته و. په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی او څلور تیر سنور ټپیان شوی دي. څوک چې دا وخت د کوټ په سیول هسپتال کې داخل دي. په دې ترڅ کې د کوټ سیول هسپتال مشر ډاکټر سلیم ابړو تیر شپه و مشال ډیډو ته وویل،
اس وقت ہمارے پاس شہدا کی تعداد 5 ہو گئی ہے. خون ہمارے پاس وافر مقدار
دے کوٹ دے سیول ہسپتال مشر ڈاکٹر سلیم ابڑو وچ په پیښه کې 30 کسان زخمیان شوي وو. په هغو کې 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 34 دا وخت په روغتون کې داخل دي. خو د بلوچستان د پولیسو د مرستیال مشر عبدالرزاق چیمه په وینا چې د چاودنې هدف د پولیسو موټر وو، ځکه چې په پیښه کې 2 پولیس والا هم وژل شوي دي. د نوموړي په وینا چې چاودنه د موټرسایکل له امله شوې ده، کوم چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د پولیسو و گاډۍ ته نږدې درول شوی وو. ڈی آئی جی کوٹا عبدالرزاق چیمہ وائی چی کلا دا سٹی تھانے ایس ایچ او شفاعت مرزا دا گشت روستا خپل گاڑی ودرول اور شوس نو هغه وخت دا چاودنه وسوه. زما په خیال دا چاودنه هدف دا پولیس په موټر کې سپار اسکرو. بل خوا ته دا چاودنه سم د لاسه وروستا پولیس او سردی اسکر د پیش وزای تر رسیدلی او آلته شاوخوا سیمه نیولې او د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولې. البته د تحریک طالبان پاکستان له لوري په جاری شوي یو بیان کې د دغه پیش ذمېداري په غاړه اخیستل شوی ده. پر پیش باندې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي نصر الله زیری هم سخته خواشنی څرګنده کړې او د حکومت څخه د ترګرو په ضد د کلکو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده.
تاسو ته معلومه ده چې دا ټوله خده په یو جنگ کې مبتلا ده. په منځنۍ پښتونخوا فاټا کې، بیا خیبر پښتونخوا، اوس دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا جنگ را منتقل کیږي. تاسو وینئ چې له تیرو څو میاشت پښ میاشت راهیسي په چمن کې، په پشین کې، په کلی سیف الله کې، په لورلای کې، په سنځاوي کې، په ارنائی خوست کې، بیا په کوټه کې د ترهګری واقعات وسو. دا ترهګری واقعات به تر هغه وخته پوری کیږي چې ریاست خپل پالیسی بدل نه کړي، د بیډ او د ګډ د دهشتګردانو پالیسی بدل نه سي، او د نېشنل اکشن پلان چې کم دوش نکات او پاغه باندې داغه د روح مطابق عمل درآمد نه وي، تر هغه وخته پوری به دا واقعات کیږي.
د غړول د پېښورس د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیلانګو هم د پېښ وزای ته رسیدلی او الته د خبريانو سره په خبرو کې ویل دي چې د تیر دوه لسیزو راهیسې پاکستان د ترګري د غړول پېښ سره مخامخ دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیلانګو وایي چې د دوه لسیزو راهیسې په هیواد کې د ترګري پېښ روان دي، خو د پاکستان امنیتي سرتیرو د ولس په کومک د ډیرو قربانیانو وروسته په دغه پېښو کې تر ډیره ځایه پورې کمی راوستې دي. نو ځکه اوس ترګر سکیورټي فورسز په نشه کوي، خو دوی به تر هغه وخت پورې په کراره نه کښېني چې تر څو ټوله ترګر د منځنۍ وړي. پر پېښ باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنۍ ښکاره کړې او امر یې کړی دی چې په پېښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیول سي.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي په ملکي وروستیو بارانونو لسګونه کسان وژل دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طوفاني بارانونو له کبله کورونه راپرېوتي او پلونه مات شوي دي. اسرائیل عموماً له دوی سره غږېدلی، راځي چې تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې قومي اداره وایي په ملک کې د یوې میاشتې بارانونو له امله د کورونو پر راپرېوتو، سړکونو ماتېدو او نورو پیښو کې شاوخوا 3 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې د عکس العمل یا ریسپانس څانګې مشر علاءالدین پرون مشال لوتو ویل نوموړی وایي په مکمله توګه د ړنګ شوو کورونو شمېر 138 دی. د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په لسوا دره کې د جولای په 23 درویش کسان توپانی باران ووجل. په چترال کې یې ډېر کورونه ړنګولي، سړکونه او پلونه یې مات کړي او لږ تر لږه د 3 کسانو د مړ کېدو راپورونه دي. نن سبا د سند په خاري سیمو کې بارانونه ډېر تاوان رسوي چې پکې د 3 کسانو د مړ کېدو پخلی شوی.
سر ان میں سے 3 کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تک جو ہمیں کنفرم رپورٹ ہے.
بلخو دا پاکستان اجیو ٹی وی وائی پا تیرو دو ورزو کے پا کراچے کے دا بارانونو پر محال دا بجلی کرنڈ لگی دو او کورونو چتونو دا را پریواتو لکبلا دا شپگو معشومانو پا گردونو اتلس کسان وجل شوی دی. دا قدرتی اپتونو پر وړاندې د مبارزې کمی ادارې چارواکی علاءالدین وای دوی د اپتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره تیاری نیولې وو، خو ولس ورسره په مکمل توګه همکاري نه ده کړې.
تیاری هماری الحمدلله ہم نے بہت زیادہ کی اس میں.
نوموړی وای موږ ورسره وخت بشپړ تیاری نیولې وو، د ژوند د ژغورلې جکټونه او کشتۍ او نورو ضروري سامانونه مو لوړاندې چمتو کړي وو. د مونسون بارانونو شروع کېدو لمخه موږ اعلانات کړي وو او خلکو ته مو په وار وار ویلي وو چې له وچو خوړونو او د اوبو سیندونو سره نږدې کورونه جوړ نه کړي، خو زموږ پر خبرو ځینو خلکو عمل نه دی کړی او په وچو خوړونو کې یې دننه کورونه جوړ کړي وو.
بستی لوگوں نے جو کی جو کہ ندی نالوں کے اندر گھر بنا دیے.
تو خبر پختونخوا پر سواد کی دا چاپریال دا خوندی توب و ٹولنی مشر اکبر زیب پرون مشال دو تول چی حکومت دا ونو پا کرلو او آبادی پا کنٹرول اولو سرا دا دی سلاونو تردی رہدا پا راتون کی مخنیوے کولی شی
چی کلا آونا پاتی نشی چی کم دا زنگل پاتی نشی نو اگا جی سنے کی دی کم چی ستا دا ماحول گرمائی اگا پا ماحول کی پاتی شی چکل اگا پا ماحول کی پاتی شی نو اگا ستا کم گلیشیرز کی دی چی ستا پا دے ایریا مانے دیر غٹ غٹ گلیشیرز دی حالتی کے دا اگے دا واوری دا ولکے دو اگا رفتار دا نارمل نا سیواش او سین کی دے اگا دا سیلاب پا شکل اختیار کی.
پل خود خیبر پختونخوا دا موسمیاتو سانگی مشر مشتاق علی شاہ بیگانا وقت مشار ایڈو تو ویل چھے دو رز پس دا پاکستان پا زنو سیمو کی بیا دا بارانونو شروع کی دو او پا خوڑون کی دا اوبو دراتلو امکان دی.
ہزارہ ڈیویژن و ملکن ڈیویژن کی سزین کی تیز باران ہم کی دیشی کم پاوزے چھے خوڑون دراتلی شی دیر غازی خان کی او لاور کی کشمیر باز زین کی زیاد باران کی دیشی نو آگے کے دریا کابل کے زیاد تھے آگے کے تقریباً سیو لکھ لذر کی سکھ خوشا اوپر روانی تھی.
مشتاق علی شاہ وائی دا دا مونسون بارانون دی او خلکو تا پکار دی چی سندونو او خوڑون تا لطلو ڈڑا وکڑی زکا چی سا وقت اہم پا دی کی اوبر آتلے او زیادتی دیشی.
دا مشال راڈیوی مجالہ دا سندرغاړو خکلی غاړه
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوی مجلک دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان د سینټ د سبانی غونډې لپاره نومول شوی پرزایډینګ افیسر وایي که سبا د سینټ د موجوده چیرمین صادق سنجرانی او د ده مرستیال سلیم منډواله خلاف د عدمی اعتماد تحریکونه منظور سو نو هم سبا به په دې اړه رای اچول کیږي. خو حکومت ویلي چې سبا به د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی خلاف د عدمی اعتماد پر تحریک رای ونه چول سي. د چولی او څنګه اسرائیل مومن په دې اړه رپورټ لري.
تکل شوی سباله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی او د د مرستیال سلیم منډیواله خلاف د عدم اعتماد تحریکونه راوړل شي. د سنجرانی خلاف اپوزیشن او د منډیواله خلاف حکومت د تحریکونو راوړلو ویلي دي. د پاکستاني ولسمشر لخوا د سینټ د سبانی سیشن لپاره نومول شوی پریزایډینګ افسر محمد علي سیف پرون مشال لوتو ویل که تحریکونه منظور شي نو هم سبا به پرې په سینټ کې رای اچونه کیږي.
بالکل د سینټ د روز مطابق قرارداد وړاندې کول او په هغه باندې د هغې اډمټ کېدل نه فورن پس چې دی نو په هغې باندې ووټینګ کیږي.
خو د پارلیماني چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی په اسلام آباد کې د ګل په ورځ خبري غونډې ته ویلي دي چې سبا لا د اګست په لومړۍ نیټه به د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رای اچونه نه کیږي.
پہلی تاریخ کو آپ کا سیشن بلایا ہے
نموڑے وائی دا اگست پڑمبئی نٹا دا سینٹ غونڈا را بلل شوی او دا خانون لمخی دا دی وو رزی پس با اوٹو ناچول کی گی. صادق سنجرانی با پر خپلا چوکی پاتی کی گی او بریالی کی گی با
صادق سنجرانی کو سرور کرے گا.
بلخوا پوزیشن گندونا تو لگوی چی حکومت دا سینٹ الیکشن زنڈاول غواڑی. په سینټ کې د پیپلز پارټۍ پارلیماني مشر شیر رحمان پرون سینټ ته په خپل وینا کې ویل چې د قانون له مخې که سبا د عدم اعتماد تحریکونه منظوریږي نو باید چې هم سبا پرې رای اچونه وشي. همدار څرګندونې په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفرالحق هم کړي. نوموړي پرون له مشالو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سبا د یو کال مخکې پیپلز پارټۍ له حکومتي ګوند طریق انصاف سره په شریکه د سینټ چیرمین ټاکلی وو خو اوس د یادو دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات دي او پیپلز ګوند له اپوزیشن سره دی چې له وجې په سینټ کې د دوی اکثریت جوړیږي نو پکار چې مشر هم د دوی وی
کسی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ
نموڑے وائی د جمہوریت گٹھ بداوی چې د چا اکثریت ته هم هغوی باید د سینټ مشر وټاکی زما په خیال کې د سینټ چیرمن او مرستیال یې د اکثریت یعنی د اپوزیشن لخوا وټاکل شي نو دا بل حکومت پرته د ټولو په ګټه وي حکومت به د اپوزیشن له مزې پرته قانون سازی نشي کولی بلکې تر دې دمه قانون سازی اهم نه کېدلا ځکه چې اکثریت د اپوزیشن دی او د سینټ مشر د حکومت دی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د سینټ د چیرمن څوکۍ دومره ارزښت نه لري ځکه چې په سینټ کې قانون د اکثریت په خوخه منظوریږي او دا وخت په سینټ کې اکثریت د اپوزیشن ګوندونو دی
کومې دوه غټې پارټیانې چې دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نو دغې د رضامندې نه بغیر د سینټ نه غوي او بل نشي پاس کولی او بیا به هم دغه سچویشن د چیرمن د اپوزیشن یو ګر حکومت چې د سو پورې د دوه پارټیانو مرزي نه نو حکومت په بل نشي پاس کولی
اپوزیشن ګوندونو د پاکستان سینټ چیرمن لپاره خپل ګټ کاندي د سینټر میر حاصل بزنجو نومولې بلخو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتي اتحاد وای د سینټ د اوسنی مشر صادق سنجرانی ملاتړ به جاری ساتي د برداس حال کې د چې اپوزیشن ګوند د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 28مه دړکه کړي ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي نو اسلام آباد تبه لاجون پیل کړي
بیا هم پښتانه ماشومان د 1957 په هیله دي
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ته پکړه ده
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا د ماشومانو ته سم پاملرنه کیږي
مور خپلار څنګه شرا د دې ټول یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي
ټول جوړ ته سونه ریکنسټرکټ کو
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه 1957 د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره
په کورمکی د علي شزو سیمه داسې ده چې خلګي وایي د بجلی له سهولته به برخې دي د دوی په وینا داسې ډیر کلی دي چې له سره بجلی نه لري او اوس هم وا څراغونه ته ژوند کوي دوی پر حکومت غږ کوي چې زر تر زره دی هلته د بجلی د رسولو لپاره پیل سوی پروژې سرته ورسوي تاریخ او رکزای نور حال راکوي
په کورما کې د علي شزو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې هغلته بجلی وروستلو لپاره پر ځنډول شوي پروژې د زر تر زره کار پیل کړي د شمخي محمود خان وایي حکومت 12 کاله وړاندې له زنګي تر مرغان پورې ټولې علاقې ته بجلی وروستلو لپاره فنډ منظور کړي خو تر اوسه دوی ته د سهولت نه دی ورکړل شوی محمود خان زیاتوي حکومت هغلته د بجلی ستنې او تارونه اچولي خو چې کله د ننه کلو ته بجلی وروستلو وخت راغلو نو کار یې ودرولو چې لا تر اوسه بیا نه دی شروع شوی
په 2007 کې اول متستنی ولګیدلې 2009 نه بعد بیا پرشن راغلو هغه کې کار سټاپ شولو بیا په 2017 کې دوباره د منې کار سټارټ شولو او نو د کی مو ته کاډیا مو په خپل والی وستن یا مو په خپل لګول ټول کور مو خپل کړ او اصل کې سکله واپډ نه کسون روغلو هغه سره مو خبره وشول نه غو د ویری سره د کور ټول فری وو او س ستن یو مته تار ولګول شو نو کار بیا سټاپ دي او مو حکومت نه مو طالبہ کو سې دی من د ډیر زر کور وکړی شي
زایم سیدون کې اسمت الله وای د علي شزو تر زنګی پوری حکومت بجلی وروستلې خدا ډیره د افسوس خبره ده چې په یوشتمه پیړۍ کې هم هغلته پاتې نور علاقې د بجلی له سہولت محروم دي
در مدار خو صرف شمسی باندې دی او اکثر دیگه ډیر زیات غریبون خلک دي چې هغه شمسی هم نشته هغه لا فعال دی دور کې هغه مغال لټې متودي وي مخ کې هغه د نستی او لکه دی من خبره زنګی نه خطر ته بالکل د بجلی سہولت نشته زنګای تقریبا ساده نه یو 10-15 کیلومتر باندې دی زنګی نه د موکوم او ارګزی جن سره ټاک لګیره زبدا وایم ته تقریبا 300 نه زیات کلی دی یو کې بجلی نشته دی
بلخو د منځنی کور مې مرسیال کمشنر فضل الدین صافی وای سمو د وړاندې د بجلی محکمې لازمي مشرانو سره د بجلی وروستلو پر ځنډول شوی پروژې خبره شوی او هغه ورته ویلي چې ډېر زر به خپل پاتې کار بیا پیلوي تر سوچې د سیمې دا مسله حل شي
نو هغه ته موږ دا ورکو ډایرکشن ورکو چې تاسو د دې قوم سره کمیټې جوړ کړئ سبا نو افورتس تاسو چې دا ټرانسمیشن لاین کوم ځای کې انکمپلیټ دی چې دا زر تر زر چې کمپلیټ او دا بجلی دا مسئلہ چې کومه مستقل طور منګل تا حل
په کورما کې منظور شوی یوش مترګیاتی پروژې داسې دي چې پیسې ورته وتلی خو په نیمه کې پاتې شوی او د قانون رهسه د ځنخکار دي چې غټه وجه بدنظمی درغلی او پر یو بل باندې اعتراضونه خودلې کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعوں تب دژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے اوٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په جلال آباد کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې حکومت دې دوی د تښتونکو له دړکو وژغوري. دوی د دې لپاره احتجاج هم کړی او پر حکومت یې غږ کړی دی چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید ورسره غږیدلی، راځئ چې رپورټ ته غوږ شو.
لتیرو سو میشتو رئیس د جلال آباد ښار ډاکټران او درمل پلورونکو شکایت کوي چې لنا سرګندو ادرسونو لوري له دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي او کوری نکړي نو لمرګونی غواخونو سره مخ کیږي. په جلال آباد کې د ډاکټرانو شورا او درمل پلورونکو د امدی غواخونو پر وړاندې د سیشن بی یا نه پورس د سو ساتونو لپاره کاربندیز هم کړو. په جلال آباد کې د ډاکټرانو شورا استاذ ډاکټر نوروز شینواری وایي د ډاکټرانو او درمل پلورونکو تختونه او وزنه تر بل اروغ زیاته شوې ده. نوموړی چې د سو ساعتونو لپاره د ډاکټرانو په کاربندیز کې فعاله ونډه لرله وایي.
زمونږ دا ځل د کاربندۍ شعار زمونږ د ډلو زورواکو او هغه کسان چې مونږ تختې مونږ نه پیسې اخلي مونږ نه باج اخلي هغوی په ځل
د جلال آباد ښار د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل خپل کاربندیز یې له ولایتي چارواکو سره له خبرو وروسته په مشروط ډول پای ته ورساوه، خو زیاتوي چې که مسؤول چارواکي ورسره خپلې ژمنې پوره نه کړي بیا به خپلو مدني حرکتونو او کاربندیز ته دوام ورکړي.
من خپل کاربندیز په مشروط تور باندې پای ته رسو. شرط دا دی هغه وعده چې کړي هغه به عملي کیږي. دا عملي نشي دا ځلې په دې پیمانه کاربندیزو کېدای شي پراتونکي کې د دې نه بره علاوه د خوندي امنیت په مخه باندې بیا لاس په کار.
بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندان عبدالرقیب مبارز بیا وایي چې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې په تیره یوه میاشت کې 115 تنه د قتل، غلا او د ډاکټرانو د ځورونې په تور نیولې دي. موږ د غلا مخه نیولې، د زورواکو مخه مو نیولې او قاتلین مو نیولې دي. موږ په یوه میاشت کې 115 تنه بندیان کړي دي. زه دا نه منم چې پولیس په خپل کار کې پاتې راغلي. د ډاکټرانو شورا د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې درې اتیا ډاکټران له مختلفو تهدیدونو سره مخ شوي چې درې تنه پکې وژل شوي، 11 تنه تښتول شوي، 15 درملتونونو ته بمونه ایښودل شوي او 15 تنه ډاکټران اوس مهال له تهدید سره مخ دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو،
سباون
په پوکم 4 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4 نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به له فرخندا اسد څخه واورو.
په
افغان چارواکي وای د کندهار هرات په لوی لار د اپ خرما په سیمه کې په یو مسافرولون کې بس تمن چاودنی نن سهار سلور دش کسان بجړي ولسنورې ټپيان کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. صدیقی زیاته کړې چې د خزو او ماشومان په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام خلک دي. تیر ماخام د کوټي خار باچا خان چوک د سیرمه د سټي تانې مخې ته په یو بمی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او سلور دش نور ژوبل دي. په یو خبر شوی بیان کې تحریک طالبان پاکستان دغه پیښې ذمہواري منلې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي په هیواد کې په وروستیو بارانونو کې درې اتیا کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه مرګ ژوبله د کورونو د چتونو د راپرېوتو د پلونو ماتېدو او کمرو ښویېدو په پیښو کې مخې ته راغلې ده. د پاکستان په سینټ کې سبا د زیارت په ورځ د چیرمن صادق سنټانی او د مرستیال سلیم مانډیوال خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي. دا خبره د سینټ د سبانۍ غونډې لپاره نومول شوی پریزایډینګ افسر محمد علي سیف تیر ماښام مشال ریډیو ته کړې ده. تیر ورځ د شخصي سکولونو د اتحادي مشرانو او استادانو د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته یو احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دي، د پرایویټ سکولونو لپاره مسلې نه جوړوي. د پاکستان پوست مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په خپله ویبپاڼه لیکي تیر ورځ د لاین آف کنټرول سره په نږدو سیمو کې د هندي عسکرو په ډزو کې 11 تن وژل شوی او 9 نور ژوبل شوي دي. بلخوا هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په کندهار کې یو افغان سرتیری دوه امریکایي عسکر په ډزو وژل دي. د افغانستان د پوست یو بیان تیر ورځ ویلي دغه پیښه د تیر ګل پورس هغه وخت شوي چې کله یو افغان پوځي د شاولي کوټ ولسوالۍ په پوځي اډه کې پر دغو امریکایي عسکرو ډزې وکړې. نن شمالي کوریا د لند واټن مشتونکو دوه بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول او زو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. احمد الله د ځینو اداریو لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپان په خپل ادارې کې لیکي د ایوې اګدې مودې راهسې دا خبره کیږي چې موسمیاتي بدلونونو لوجې حکومت له حفاظتي ګامونه پورته کول پکار دي. په سند او پنجاب صوبو کې د زیاتو بارانونو لوجې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دي او ایوازې په کراچۍ ښار کې د بجلی کرنٹ لوجې 44 کسان وژل شوی دي. یقینا چې دی وژنو ایو وجه زیات باران دي، خو لوی وجه د بجلی خراب نظام او د دې تقسیم دي. ورسپان لیکي ایوازې کراچۍ نه بلکې په ټول ملک کې د بجلی د ویش نظام ډیر خراب او زوړ دي. معمولی هوا او یا باران لوجی فیډری بند شي او چې کله ناکله ولټیج زیات شي نو یا تارونه ولیکيږي او یا ترانسفارمر دماکې سره والوزی. ورسپان لیکي د قومي بجټ یو لوی برخه د توانایي څنګه لپاره مختص کیږي چې مقصد یې د لاینونو بدلول او د بجلی ویش نظام ښه کول وي. خو اپډې خپل نظام څومره ښه کړي اندازې په کراچۍ کې د شو مړو نه لګیدلی شي. حکومت لا پکار دي چې تارونه بدلولو سره سره د اپډې ټول نظام دی جدید کړي، نو امکان دی چې مالی سره سره ځاني زیانونو مخه به هم ونیول شي. دا ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حکومت د خرابو انتظاماتو او ناقص پالیسیانو لوجې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د باران لوجې د تالاب منظر پیش کوي او خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې چې کله هم په یاد ښار کې بارانونه شوي نو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نو صوبایي حکومت به کله د ښار د نالو نظام صحیح کولو او د صفایي کولو سره سره ځای په ځای پرته کچره لري کوي چې د باران په صورت کې اوبه نه مکیږي. ورسپانه لیکي د کراچۍ قریبا نیمه آبادی په غریبو او د خړونو او نالو شاوخوا سیمو کې اوسیږي او د لږو بارانونو لوجې نه صرف کورونو ته اوبه ونه نوزي بلکې ځاني زیان ورته هم اوړي. حکومت له پکار دي چې نالو او خړونو شاوخوا سیمې د پاکې وساتي چې اوبه په تیزی سره اوزي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي جالي دوایان جوړول په درسته نړۍ کې یو لوی جرم دی او چې څوک هم جالي دوایان جوړوي نو سخته سزا ورته ورکړی کیږي. نو دا وجه ده چې د سینټ قائمه کمیټې په پاکستان کې د جالي دوایان نو جوړونکو لپاره د 44 کاله قید سره د 15 کروڑ روپۍ جرمانی سزا هم تجویز کړي ده. ورسپان علی کی په پاکستان کې د جالي دوايان جوړولو لپاره قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي. کله سېنات قائمه کمیټې لخوا تجویز کړي شوی دا قانون منزور کړي شي نو دا به یو خګام وي. ورسپان علی کی په قوانینو عمل درآمد کولو سره ترڅو چې جالي دوايان جوړونکو ته سخت نه سخت سزا ور نه کړي شي نو تر هغه وخت به دا کاروبار روان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و واشنگتن پوسټ پریس لیکي امریکا غواړي چې د روانو امریکایي ولسمشر انتخاباتو څخه وړاندې له افغانستان خپل پوځیان کې استلو کې بیړه وکړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي د ایران د سمندري عسکرو مشر له روس سره د پوځي اړیکو د زیاتولو یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د دې دواړو لنډیز فرخند اسد وړاندې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیر ګل پورس ویلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو نه مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. پومپیو وویل دوی داسې فکر کوي چې باید اوس په دغه سیمه کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړل شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي وایي پینټاګان له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان خپلې اندېښنې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی سره شریکې کړې دي، خو ولسمشر ټرمپ غواړي چې د طالبانو سره د سولې یو تړون ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد خپل پوځیان وباسي. دا لانه د معلومه چې په افغانستان کې ټول امریکایي عسکر بعد د روانو امریکایي ولسمشرۍ انتخاباتو د ورځې نه وړاندې وستل شي که څنګه. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو مهم شرط دی. دوی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه د امریکایي استازو سره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې کوي، خو د افغانستان حکومت سره یې له مذاکراتو انکار کړی دی. بلخوا نیوزویک مجله لیکي د ایران د سمندري عسکرو مشر له روس سره د پوځي اړیکو د زیاتولو یوه لوسنامه لاسلیک کړه. د دغې تر مخه به ایراني عسکرو ته روس روزنه ورکوي. دا روزنیز عملیات په هماغو اوبو کې وي په کومو کې چې د ایران او امریکا ترمنځ په دې تیرو میاشتو کې کړکیچ رامنځته شوی. امریکا وایي ایران د تیلو نړیوال ټینکري او کشتۍ په دغو اوبو کې په غیر قانوني توګه ودرولې وي او په ځینو نورو یې حملې ترسره کړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. بلخوا امریکا او برطانیې پر نړیوالو غږ کړی چې په خلیج فارس کې د خپل څارنه زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پر نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې په خلیج فارس کې د څارنې لپاره په یو امنیتي پلان جوړولو کې له دوی رام رسته وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې کابل او تاشکند په دې وروستیو کې یوې داسې هوکړې ته رسیدلې چې تر مخې به یې د دواړو خواوو ترمنځ تجارتي راکړې ورکړې زیاتې سي. دوی د موټرو جوړولو، د ټوکرو یا جامو یا د کپړو د صنعت او معدنو په څنګ کې شریک کار کول غواړي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارت د ودې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ د ودې زیات امکانات لیدل کېږي، ځکه چې د دواړو خواوو مشران دې کار ته زیات لیواله دي او پر دې پروژې خبرې هم شوې دي. ډیپلومیټ لیکي د دواړو هیوادونو د تجارت او اقتصاد وزارتونو چارواکو د جولای پر 18 مخامخ خبرې وکړې چې په کې په دې موافقه وشوه چې د تجارت د ودی د کارخانو د پروژو د عملی کولو او د برېښنا د نوې لیکې د غزولو لپاره به کار کوي. دواړو خواوو دا هم ویلي چې دا پروژې به په کم وخت کې سرته رسول کیږي. د جولای په 18 د غونډې پر مهال ازبکستان اعلان وکړ چې دواړو خواوو په دې هم رضا شوي چې په کابل کې به د گاډو د جوړولو پر یوې شریکې پروژې کار پیلوي. ازبکستان د دې لپاره ډیر زر کابل ته د خپل هیواد د موټرو د جوړولو د یوې کمپنۍ پلاوی استوي چې په دې اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. ډیپلومیټ لیکي ازبک اټوز بخای لومړی شرکت وی چې په افغانستان کې د موټرو د جوړولو شریکه پروژه پیل کړي او دا کار به کېدای شي د نوموړې کمپنۍ لپاره هم ګټور ثابت شي. تاشکن همدارنګه غواړي چې د افغانستان لپاره د وی ترانزیټي لارې اسانتیا برابر کړي. د جولای د 12مې لغونډې وروسته دوی اعلان وکړ چې له قزاقستان افغانستان ته د غلو دانو او د وړو رسونکو مالګاډو ته به 40% تخفیف ورکوي. افغانستان تر ټولو زیات ضرورت وړو ته لري چې 80% یې اوس هم له قزاقستان او پاتې نورې له پاکستانه وروړل کیږي. د 2019 کال په پیل کې د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی د دغه هیواد د وزیر اعظم عبدالله اریپوف په مشرۍ کې کابل ته تللو. د دغه غونډې مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ازبکستان له سورخان سیمې به د افغانستان پولې خمرې ته د برېښنا مزې غځول کیږي او افغانستان ته به د برېښنا رسد 80% لوړېږي. دواړه هیوادونه په دې هم په شریکه کار کولو ته رضا شوي چې د افغانستان د نساجۍ یا د ټوکرو صنعت ته وده ورکړل شي. ازبکستان به افغانستان ته په دې مد کې د مالوچو د ورسولو کار پیلوي. ډیپلومیټ مجله لیکي له دې هر څه داسې ښکاري ازبکستان د افغانستان د تجارتي ضرورتونو د پوره کولو لپاره غواړي په یوازې ځان د یوې مرکزي سیمې رول وړاندې کړي. په ځواب کې کابل هم تاشکند ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د معدني ذخایرو په څانګه کې او په ځانګړي ډول د اوسپن او روغانیاتو پر اوستلو کې په افغانستان کې پنګا چونه کول شي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د جولای پر 28مه د بوسنیا د جګړې د هغو مسلمانانو د جنازي مراسم تر سره سوچي په 1909 کال کې په اجتماعي توګه وژل شوی او مړی په 2010 کال کې په یو اجتماعي قبر کې مندل شوی و. د دې لیکنې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په یو راپور کې په نوې ملسیزه کې د بوسنیا د جنگ پر مهال د وجل شو مسلمانانو د جنازې موضوع راخسته ده. ولیکي چې د جولای په 28 د هغو شپږتیا وجل شو کسانو د جنازې مراسم تر سره شول چې د جنگ پر مهال سر پوزونو په پرجدور خار کې په اجتماعي توګه وجلی ول. د راپور تر مخه په دغه مراسمو کې په سلګونو خلکو برخه واخیسته. د دوی مړی په 2010 کال کې د بوسنیا د غرایز سیمې په یو اجتماعي قبر کې موندل شوی وو. په دغه 200 وجل شو کې اکثریت د تنکی عمر بوسنیایي مسلمانان هلکان وو او سپکې هغه کرویشن عیسایان وو چې په پرجدور سیمه کې په کیمپونو کې زندانی وو. د راپور له مخه دوی ته ویل شوی ول چې د 1992 کال د اګست په 28 به د قیدیانو په تبادله کې خوشي کولی شي. خو د خوشي کولو پر ځای دوی د بس نه راښکته کړل شول او د یوې ژورې په غاړه په قطار کې ودرول شول او بیا ووجل شول. تر دا مهال په دغو کې د 101 کسانو شناخت شوی دی. د راپور له مخه د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د دغه سیمې د واک ترلاسه کولو نه پس سر پوزونو د 2500 خوځو او سلو ماشومانو په ګډون 3200 کسان وجلی وو. لږ تر لږه 6500 کسان تر دې دمه لا درک دي. د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د بوسنیا هرزګوینا سارنوالانو ویلي ول چې جرمن چارواکو د بوسنیان سرب ځواکونو په خوانې غړې میلورد وبرادوویچ په جنگي جرمونو کې د ککړتیا په شک نیولې وو. په هغه دور وو د 1992 کال د جولای په میاشت کې په پرجدور خار کې د 140 بوسنیایي مسلمانانو په نیونه او اجتماعي وجنه کې برخه اخیستې وه. دغه پیښې سره د تړاو په تور یو بل مشکوک کس سلوبودان کینزوویچ د 2010 کال په دسمبر کې په مونټینیګرو کې نیولې شوی وو. د 1992 نه تر 1995 کال پورې د بوسنیا په جګړه کې د یو اندازې له مخه 100,000 کسان وجلې شوي او 2.6 میلیونه کسان بې کوره شوي ول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سودان چارواکو په دې هیواد کې تر نڅرګند دي نیټه د ټولو شونځیو یا سکولونو د تړلو امر کړی دی. حکومت دا اګام له هغه وروسته پورته کړی چې په یو لاریون کې د 50 د کوونکو په وژل کېدو د احتجاج کوونکو په توګه ګڼ شمیر نور زده کوونکي په مظاهرو کې راووتل. اجمل انور حال راکوي.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سوډانیز د کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي او ناری وهلې چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغو 50 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په الوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی وو. د پلازمېنې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړې. په سودان کې د معترضینو غورڅنګ ویني شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د ښوونځي 50 زده کوونکي هغه مهال ووژل شول او 60 نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې له دې زده کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د ښوونځي پر زده کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبې په ناوخته د سوډان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر وکړ. د سوډان د دولتي خبري اژان سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول ښوونځي د سر له چهار شنبې تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې یوه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه. د معترضانو یو مشر مرکچی ساتیا الحاج د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د انتقالي پوځي شورا سره یې خبرې ځکه ونه شوې چې مرکچیانو ډله یې لا هم په الوبید کې ده. د معترضانو یو بل مشر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي خبرې به بیرته هغه مهال پیل شي چې د خرطوم لارو کوڅو ته بیرته آرامستنه شي. د سوډان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان دا وژنې غندلي. دولتي تلویزیون د نوموړي له خولې ویلي چې د سوله ییزو ملکیانو وژل د نه منلو جنایت دی چې باید له عاملینو سره یې حساب وشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې پر سوډاني چارواکو غږ کړی چې د دې زده کوونکو د وژنې په اړه د سمدستي څېړنې وکړي او عاملینو سره دې حساب وشي. سوډاني چارواکو همدارنګه له دې وژنو وروسته په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز هم اعلان کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د برتانیا دی ټایمز ورځپاڼه کې د جواد اقبال په نامه یو لیکوال لیکلی چې د تحریک انصاف په مشرۍ د وزیرانظم عمران خان په حکومت کې پر میډیا ډیر بندیزونه لګول شوی دی چې ورسره د په وینا په دغه ملکي جمهوریت له خطر سره مخامخ شوی دی. شاهین بنیرای د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په لیکنه کې راغلی چې د صحافت د ازادۍ نه بغیر جمهوریت بې معنی دی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د صحافت د ازادۍ پر ضد یو داسې کمپاین پیل کړی چې هیڅ خپېماني ور باندې نه لري او په حکومت نیوکې د غدارۍ سره برابروي. په دې وروستیو کې خبریال عرفان صدیقی ونیول شو او دغه شان په ټلویزیون چینلونو د اپوزیشن د مشرانو مرکې خپرېدو ته پرې نه ښودل شوې. هغه خبریالان چې په پوز عدالتونو یا مذهب غوندې حساسو موضوعاتو باندې لیکل کوي نو د ډیر احتیاط نه کار اخلي. پوز ډیر په فعاله توګه د دړکو په وسیله خبریالان معلوماتو ته د رسیدو نه منع کوي او مجبور کوي چې په ځان په خپله بندیزونه ولګي. بلخوا وزیر اعظم ادعا کوي چې په پاکستان کې میډیا د برتانوي میډیا نه هم ډیره آزاده ده چې سمه خبره نه ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د یو راپور تر مخه یو شمیر مشرانو خبریالانو دغه کمیټې ته ویلي چې په پاکستان کې په میډیا دومره بندیزونه دي لکه څنګه چې ورباندې په پوځي حکومتونو کې وو. د مقالې په پای کې راغلي پاکستان په خپل لنډ تاریخ کې نیمه موده د پوځي جرنیلانو په واک کې پاتې شوی. له دې کبله باید عمران خان د ماضي نه سبق واخلي او دا اومنی چې د پاکستان غوندې هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ نه بغیر جمهوریت ډیر زر د مرګ سره مخ کیدی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د نرشجانو په غوښتنه د دوی لپاره د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د بیل واډونو جوړولو امر کړی دی. د خبره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا په جارسوي یو بیان کې سوی ده. شبیر احمد جان له دوی سره غږیدلی دی. راځئ چې د دوی خبرګون ته غوږ شو.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لخوا دغه اعلامیه تر مخه د صوبې په میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ یا تدریسي هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره 15 او د کیټګوري ا او بی هسپتالونو کې 4 او د کیټګوري سی هسپتالونو کې د 3 بډونو یا کټونو وارد مختص کولو امر کړی دی او د صوبې ټولو هسپتالونو مشرانو ته هدایت کړی دی چې په دې اړه زر تر زر خپل انتظامات سرته ورسوي او د هغې وروسته دی د بشري حقونو وزارت ته په دې اړه خپل رپورټ هم وړاندې کړی. په پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نرخزی نمکین د حکومت دا ګام ستایي او وایي
ډېر وخت پس حکومت هغه فریاد زمونږ واورېدو چې خدای دپاره په هسپتالونو کې مونږ دپاره یو بیل وارډ تاسو دغه کې چې مونږ هلته ځو زمونږ علاج چې کوم دی نو په اسانه باندې کېږي. تاسو ته به پته وي چې زمونږ درې څلور پنځه ښارونو کې په کوهاټ کې په نوخار کې په پېښور لارج کې مونږ سره داسې واقعات وشول په تېر وخت چې مونږ به لاړو هلته علاج د پاره زمونږ مریض به د مرګ په حالت به و او هلته به دا خبرې روانې وي چې بای دا په سړو واټ کې مونږ داخل کړو که د ښځو په واټ کې مونږ داخل کړو.
د ټرانس الاینس په نوم د نرخزیانو د حقونو یو صوبایي تنظیم او د مدني ټولنو یو غړی تیمور کمال په دې حق لوایي چې په هسپتالونو کې به دغې نرخزیانو سره ډېر ناروا سلوک کېدو او تمه څرګنده کړه چې اوس په د دوی دغه ستونزو کې تر ډېر حده کمی راشي.
دا مسلې خو د هل دغې نه مخکې هم وي خو لکه تقریبا د څلورو کال نه د خواجه سراو بار بار هم دا مطالبه وه چې دوی دپاره دې په هسپتالونو کې واډونه جوړ کړی شي. که په 2018 کې د علي شاه واقعه وګورو نو تقریبا د دیارلس ګنټو نه زیاته هغه په سټریچر باندې پرته وه. هغه ته عمده مسله وه چې کوم دا مونږ آیا د زنانو واټ ته بوزو که د سړو واټ ته بوزو. او بیا د بدقسمتۍ نه هماغه خواجه سرهم په هغه هسپتال کې سا هم ورکړه. نو اوس چې کوم د نننۍ چې کومه فیصله رالی ده نو امید دی چې دې سره به دې مسلو کې ډېر حد پورې کمی راشي.
نرخزی نمکین زیاته کړه چې د دغه نه علاوه د دوی د امنیت او نور هم یو شمېر ستونزې دي نو باید دوی ته د حکومت تحفظ ورکړي په خصوصي توګه د اوسېدو او د دندو کولو په ځایونو کې. دا د منل چې په تېرو وختونو کې د صوبې د نرخزیانو صوبایي تنظیم د ډېرې مودې راسې د حکومت نه په روغتونونو او تعلیمي ادارو کې د مخصوصو ځایونو نه علاوه د خپل امنیت د غوښتنو په اړه احتجاجونه هم کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تیر ورځ د شخصي سکولونو د اتحادیه مشرانو او د شخصي سکولونو استادانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته یو احتجاجي لاریون وکړ او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دي د دوی په وړاندې ستونزې نه جوړوي. غلام غوث له دوی سره د دوی د احتجاج په اړه غږېدلې. راځي چې رپورټ یې واورو.
د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته په احتجاجي لاریون کې خپل یو شمیر ستونزې او غوښتنې د رسنیو سره شریکې کړې. په دغه مهال د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د نظم سرکاري ادارې وړو شخصي سکولونو ته یو شمیر ستونزې راولاړې کړې دي.
پدې کوم د درې میاشتې د چټیانې فیس چې پدې باندې په کوم غټ سکول باندې فرق پرې وته دي. زما وړو کې سکول چې کوم دی بنديږي وړو سکولونو موږ هغه ته وایي چې دا غي فیس د 3 روپو نه کم دی. کدا فیس نه والم د تنخوا ورکول شم زته صدا چې دغه کوم چې دا غي اکثر تبا شو وړو کې اکثر تبا شو دا غټ اکثر د استادانو تبا شو دا غي غریبانو تنخوا سوي. زه حیران یم چې عدالت په خپل چې کوم دی دوه میاشتې چټیانې ورکې دای تنخوا نه علي هغه کې اکثریت باندې چاپی والي شوي او هغه بند شو غټو باندې تر اوسه پورې پېښور ما
د شخصي سکولونو ځینې نورو استادو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم یوې بلې حکومتي ادارې د تیر یو کال نه هغه شخصي سکولونو ته پیسې نه دي ورکړي کوم کې چې د سکولونو نه بهر ماشومان د یو حکومتي پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړی شوي وو.
شاهد ولی خټک
نائب صدر یونائیٹڈ ایجوکیشن فرنٹ منګ د حکومت دا مطالبه په دې احتجاج کې کوله چې یاره بیا ساره چې کم داسې ایکس دی جگہ ډیر د پرائیویټ سکولونو د پاره تعلیم د شعبې لپاره ډیر خطرناک دي دا دې ختم کړی شي او کم ووټ سکیم باندې چې کم ماشومان حکومت پرائیویټ سکولونو لور کړیو او دا غي پیس په حکومت ورکولو او سبق او یونیفارم او کتابونه بوله پرائیویټ سکول ورکول نو دا ادایګي دې فوراً ورکړی شي.
حکومتي چارواکو تر دې دمه د شخصي سکولونو د استادانو او مالکانو د دې تازه احتجاجي لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت ویلي وو چې د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د ولس د اسانتیاو برابرولو لپاره جوړه کړې ده چې شخصي سکولونه د خلکو سره د ماشومانو د پیسونو په لړ کې زیاتې اونه کړي او د شخصي سکولونو په معیار کې نور هم خواله راولي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
Yeah, I love you.